السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمکاګل ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي او ری مخکخ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکنوی د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د اداري ستراتیژي به کامیاب وي هغه همداراس په پاکستان کې د حقانی شبکې د پناځینو په اړه هم جدي اندېښنه ښودلې ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته ملالې بشیر وای اورې په بغداد کې نن په دوه بمی چاودنه کې اوشت کسان وژل شوی او سل نور ټپیان دي روسی چارواکي وای د خنړی توپان لکبل په موسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل شوی کسانو شمیر شپاره سوته لوړ شوی دی خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګل حکومت غواړي د هغه ناپیژندو هلیکوپټرو پاړه چې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناستو راپورونه خپاره سوي دي حقایق بیان کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني پاړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن د پلاټنې جریان لري او د کابل امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه چې چاودیدونکي مواد له ځان سره لیږدول او د پولیسو تر تعقیب لاندې و هدف ته له رسېدو وړاندې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وژل سوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان مشرانو جرګل حکومت غواړي د هغه ناپیژندو هلیکوپټرو په اړه چې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناستو راپورونه خپاره سوي دي حقایق بیان کړي فضل هدي مسلمیار د دغه جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دې مسلې د روښانه کولو غوښتنو کوي سو ښاغلي مسلمیار دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه مسله له امنیتي مسؤلینو سره شریکه او خلکو ته حقایق بیان کړي
زمون حکومت چې د افغانستان ملت ته ووایي چې دا تیاری له کوم ځای نه راغلي شته دي نشته افغانستان ملت خو جواب غواړي که دا اوازه ده او دروغ دي تبلیغات دي هم باید ملت پوه شي او که سند موجود وي هم د افغانستان ملت پوه شي
تر دې دمه له بېلابېلو ولایتونو څخه د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپټرو د ناستو راپورونه خپاره سوي دي د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه یو شمېر ولایتونو ته د څېړنو پلاوی استولي خو تر دې دمه یې نتیجه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه سوې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني په اړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن د پلټنې جریان لري د دغه وزارت سرپرست وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې تورست د هر هیواد وی تورست دی په ورته وخت کې په کابل کې د ایران د سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه د افغان حکومت د پلټنو له ترسره کېدو وړاندې څه نسي ویلی تېره ورځ د ننګرهار پولیسو د یو ایراني او یو پاکستاني تبه په ګډون د یولسو داعشیانو د نیولو خبر ورکړ او د کابل امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه چې چاودیدونکي مواد له ځان سره لیږدول او د پولیسو تر تعقیب لاندې و هدف ته له رسېدو وړاندې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وژل سوي دي د کابل امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا یولس نیمې بجې د کابل ښار د یولسمې امنیتي حوزې اړوند چمن جومات په سیمه کې سوې ده
کله چې وار ورته پیدا نه شو ځان ته چاودنه ورکړی د یولسمې حوزې په ساحه کې دواړه د وینه تللی نور خلکو ته دغه نه ته رسېدلی
د ویل چې دواړه کسان پر موټر سایکل سپارو او د چاډیدنمې لامل چاته ځان نه دی وختي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه مرالې بشیر وړاندې کوي
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ چپه خبرونه کوي اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه
په بغداد کې نن په دوو بمی چاودنو کې اوشت کسان وژل شوي او سل نور ټپیان شوي دي تېر شپه د عراق په پلازمېنه کې په بمی چاودنو کې دیارلس کسان وژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول په دوهمه چاودنه کې چې د یوه موټر په واسطه وسوه یوولس کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان دي داعش ډلې په یوه اعلامیه کې د لومړۍ حملې مسؤلیت منلی او حمله کوونکی یو عراقی پیژندلی چې وایي شیعه مسلمانان یې هدف وګرځول د دوهمې حملې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې داعش د عراق شیعه اکثریت غیر مسلمانان ګڼي او ډیری وختونه حملې پر کوي روسی چارواکی وایي د خونړي توپان له کبله په مسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل سویو کسانو شمېر شپاړس ته لوړ سو. د پلټونکي کمیټې ویاندي سویتلانا پترنکو نن وویل چې دغه توپان په مسکو کې یوولس کسان وژلي دي. د مسکو والي اندري ویروبیوف وویل چې د مسکو په شاوخوا سیمه کې د یوه کوچني په ګډون پنځه کسان وژل سوي دي. مصر له روسیې غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځې پر ډلې پر وړاندې جګړه کې ورسره مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې خونړۍ حملې کړي دي. د مصر او روسیې لوړپوړو چارواکو د دوشنبې په ورځ په قاهره کې سره ولیدل. مصر د لیبیا په ختیځ کې د سخت دریځو پر روزنیز مرکزونو هوایي حملې کوي او دا وروسته له هغه چې د تېرې جمعې په ورځ پر عیسوي مذهبو په حمله کې 9 کسان وژل شول. داعش ډلې د دغې حملې مسؤلیت ومانه. د روسیې یو تبه په امریکا کې د امریکایي شرکتونو د کمپیوټرونو د هک کولو په تور د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې محاکمه کیږي. محکمه به پریکړه کوي چې دی امریکا ته وسپاري کنه. روسیه هم غواړي یفګینی نیکولین و استلسی چې د چک چارواکو لخوا په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت پر غوښتنه د انټرپول د خبرداري پر اساس ونیول سو. نیکولین د پراګ په پنکراس زندان کې نن محاکمه کیږي. د اکوادور نوی ولسمشر لینین مارینو د ویکیلیکس رئیس جولیان اسانج یو هکر وباله، خو ویل چې دی کولای سي په اکوادور کې د لندن په سفارت کې ژوند وکړي. مارینو چې روانه میاشت د اکوادور ولسمشر سو تر پخوانی ولسمشر زیات پر اسانج انتقاد کوي. پخوانی ولسمشر رافایل کوریا د اسانج د پناه غوښتنه ومنله کله چې دی په 2012 کال کې له نړیوالو پولیسو په تیښته کې و. مارینو وویل اسانج یو هیکر دی او دا هغه څه دي چې زه یې شخصا له ده سره موافق نه یم. مارینو اسانج ته د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال خبرداری ورکړی و چې د اکوادور په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د رواني میاشتې په سر کې یو سویډني قاضي د اسانج پر وړاندې د جنسي تیری تورونه لیرې کړل او د اسانج د نیولو اروپایي خبرداری هم لیرې کړ. اسانج تل ویلي وو چې بې ګناه دی او ویلي وو چې که دی سویډن ته وسپارل سي امریکا ته به په لاس ورکړل سي، چیرته چې به دی د زرګونو محرمو نظامي او ډیپلوماټیکو اسنادو د خپرولو په خاطر محاکمه سي. خو د برتانیې پولیس ویلي چې اوس هم غواړي په هغه صورت کې که اسانج ونیسي به اسانج ونیسي که دی د لندن له سفارت ته د وتلو هڅه وکړي. او د پاناما پخوانی مستبد ولسمشر مانویل نوریگا د 3 کلونو په عمر کې مړ سو. د پاناما ولسمشر جوان واریلا دا اعلان پر ټویټر د دوشنبه په ورځ وکړ. د نوریگا کورنۍ ته نږدې یوې سرچینې د مړینې تایید کړې ده. دغه سرچینې ته اجازه نه درلوده چې نوم یې واخیستل سي. نوریگا د 1903 څخه تر 1909 کال پورې پر پاناما واکمني کوله او د امریکایي استخباراتي ادارې ته تر هغه وخته جاسوسي کوله چې امریکا د دله اداري فساد ډک حکومت ړنګ کړ. نوریگا وروسته د مخدره موادو په قضیه کې په امریکا کې د 19 کلونو باندې تیر کړ. نوریگا لومړی په امریکا کې په 1992 کال کې محاکمه سو، خو په پاناما کې د مړ کېدو پر مهال د قتل په سزا بندي و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او مخکښ جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکینوی د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژي به کامیابه وي. هغه همداراز په پاکستان کې د حقاني شبکې په پټنځایونو اندېښنه ښکاره کړې.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan, a country with nuclear weapons, is a huge issue.
افغان حکومت هم ویلي د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده څو په پاکستان باندې فشارونه زیات کړی شي. دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي له پاکستان سره لوبې د افغانستان په ګټه دي.
موږ خپل دروازه د چا په مخ په سپورت کې نه بندو. موږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دي غواړو لوبې وکړو او دا لوبې د افغانستان د کرکټ په خیر.
له پاکستان سره د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبو د اعلان سره سم ګڼو خلکو په دې اړه باندې توند خبرګونونه وښودل. وخت څلور بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي به کامیابه وي. د استرالیا له ای بی سي ټلویزیون سره په تازه مرکه کې سناتور مکین په پاکستان کې د حقانی شبکې د پناځایونو په اړه هم جدي اندېښنه ښودلې ده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات راټول کړي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او مخکخ جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین وای د باور لري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړوي چې کامیابی ته به ورسیږي. جان مکین له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې پر خپلو امنیتي سلاکارانو پوره باور لري.
I believe that this national security team that is around the president
دی وای ز باور لرم چې د ملي امنیت دا ټیم چې د ولسمشر په شاوخوا کې دی چې په هغه کې جنرال میک ماستر، جنرال کیلی او جنرال ماتیس شامل دي دا سي ستراتیژي جوړوي چې هدف یې کامیابی ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمېر نورو پوځي قومندانانو ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړی چې په افغانستان کې د جګړې د پټپولاړ حالت د ماتولو لپاره څو زره نور سرتیري د هیواد ته واستوي. سپینه ماڼۍ وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو مسأله د دې هیواد په باب د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې څېړل کیږي. سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د پخوانی ولسمشر بارک اوباما پر ستراتیژي انتقاد وکړ چې د نوموړي په خبره د بریالیتوب لپاره نه بلکې لماتې څخه د مخنیوي په هدف جوړه شوې و. هغه زیاته کړه چې بارک اوباما په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو خبره کوله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلانونه هم کول. دې ته په پام سره چې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان پر خپل خوره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي ګامونه نه اخلي، سناتور مکین وایي دا یو لوی ستونزه ده چې امریکا ورسره مخ ده.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan.
دا وی لوی ستونزه حقانی شبکه ده چې په اټومي وسلو لرونکو پاکستان کې خوندې پناځایونه لري. دا یو لوی مسأله ده ځکه تر کومه چې ستاسو دښمن خوندې پټنځایونه ولري ماتولې سخت کار ده. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي سناتور د افغان ځواکونو د مرګجوب له زیاتوالي ته په اشاره ویل موږ په داسې وخت کې له افغانستان څخه سرتیری وستل چې د داسې زیانونو د رامنځته کېدو خطرونه لرل.
و مردل چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې یو وتلی جمهوري غوښتونکی سناتور هم د تازه له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي په پاکستان باید فشارونه زیات شي. هغه همداراز ویلي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې پټنځایونه یو لوی ستونزه ده چې دغه ډله نشي ماتېدلې. په همدې اړه باندې یو مرکه هم لرو. ولی جان مکین ډاډه دی چې دا ستراتیژي به کامیاب وي؟ البته جان مکین له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلی چې د افغانستان په اړه به د امریکا جوړیدونکې ستراتیژي کامیاب وي. د افغانستان په اړه به د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي کې کوم داسې ټکی وي چې د پخوانی ولسمشر اوباما په تګلاره کې نه و؟ دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپور رحله احمد زینه رضوان مراد کړی دی.
عمده موضوع دا ده چې د تیر حکومت او د اوسنی حکومت ترمنځ دغه ستراتیژي او دغه تګلاره کې عمده تغییرات او بدلونونه د وخت حقایق په اړه نه کې په تیر کې په افغانستان کې دا یو عمده موضوع و چې ورته انتظار هم کېده او د ترامپ ولسمشرۍ په کمپاینونو کې په حقیقت کې دغه مرحله کې دوی هم دغه ویلي چې د امریکای حکومت دغه ستر اقتصادي مصارف او بشري ضایعات چې دوی په افغانستان په جګړه کې ترسره کړل دا په حقیقت کې د اروپا د مارشال پلان سره دوی څومره مرستې کړې وې لږ نه هم د دوی زیات مرستې په دې هېواد کې یاد لګښتونه په غاړه ونیول. دوی ته دغه جګړه ډېره اوږدمهاله وه او په همدې دلیل باندې دوی دغه تصور درلوده او لري چې نوي حکومت کې یو داسې تګلاره رامنځته شي چې په هغه کې یو ستر بدلون د دغه تروریزم د هغو ځایو په وړاندې اتخاذ شي یا ونیول شي چې هلته په حقیقت کې دوی ته ویل کېږي ترورستان او چې څنګه یو افغانستان کې او د سیمې نور هیوادونو کې د دهشت او بربریت دوی برامل فکر کوي.
جان مکین انتقاد کوي وایي چې ولسمشر اوباما هم په افغانستان کې عسكر زیاتول او هم په عین وخت کې له افغانستان د عسكرو د وستلو خبره کوله او هغه به د افغان ځواکونو تلفات ته چې په دې ورسېو کې زیات سیوی دي هم اشاره کوي وای چې د هغه خطرونه و چې په غلط وخت کې د ځواکونو د وتلو له امله دا مشکلات سره مست کیږي څومره د دې انتقادونه د اوباما پر ادارې سم دي
زه فکر کوم د جمهوریت غوښتونکو د سناتورانو ستونزې او د رقیب نیوکه په دې اوباما په واکمنۍ او د هغه د سیاسي خارجي سیاست پر وړاندې یو طبیعي خبره وه او یو څه هم دوی په هغه وخت کې دغه نارې دغه په دې شکل نه ویلې اوس چې څه ویل کېږي او مکن چې کومه خبره په حقیقت کې د دغې نوې تګلارې په اړه وړاندې کړې ده دا خوشبینانه نظر لید ده د او فکر کوم چې د اوباما د مرحلې سره د دغه نوې ستراتیژۍ په توپیر د خوشبینی دا خی چې یو څه په محتوا کې د ستراتیژۍ موجود وي چې دومره د خوشبینانه خپل نظر وړاندې کوي او حتی فکر کوم ملاتړ به ترې کړي
سناتور مکین وی چې د امریکا پر وړاندې لوی ستونزې د حقانی شبکې ده چې په پاکستان کې کم هوا چې اټومي وسلې لري الته خوندی پنازاینو لري آیا د ترامپ په دې نوې پالیسۍ او نوې ستراتیژي کې به د سې صحیح چې د توریزم د تمویل او تجهیز زاله او ستي مراکز په نخ کړی
زه په همدغه باندې فکر کوم چې دغه نوې تګلارې د وخت شرایط په وړاندې کې او دغه اوسنۍ تحولات چې رامنځته دي او دوی هم غواړي چې د بی له شک چې او د سې د دې غواړي چې په هغه کې حتی پرهګری زاله په نخ شي حتی به کې ته دای زده ورکړي چې مستقیمه د پاکستان په خاورې باندې یرغل وکړي په حقیقت کې یو صلاحیت دوی ځان ته په دې ستراتیژي کې د سیمې د هیوادونو سره په ګډه همغږي ځان ته ورکړي چې کچېرې دوی عملی اقدامونه د دې ځالو د لمنځه وړلو لپاره نه کوي په هدف پاکستان دی نو بیا په داسې صورت کې کېدای شي چې امریکا هم عملی اقدامونه وکړي
د سیاسي چالو د سیاسي چارو له یو افغان کارپو روح الله احمدي سره د ازادي رادیو د خبريال رضوان مراد مرکه ورده چې د جان مکین دورستي سرګندونو په اړه خغلی احمدي ویل د امریکا اوسنۍ تګلارې خای د اوباما تر ادارې لکس توپیر ولري په همدې خاطر هم سناتور جان مکین خوخي خودل
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
افغان حکومت وایي د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره اړتیا ده چې د امریکا او نړیوالې ټولنې له لوري په پاکستان فشارونه زیات کړي شي د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل دا سرګندونې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا د سنا جرګې د یو مخکخ غړي ادم کنیزنګر در غوښتنې اورست مطرح کړی رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د افغانستان اجرایی ریاست وایي دا چې له تروریزم سره مبارزه د امریکا او افغان حکومت ګډ هدف دی نو اړتیا ده چې په پاکستان فشارونه زیات شي څو د تروریزم لملاتړ څخه لاس واخلي د اجرایی ریاست مرستیال ویان جوید فیصل دا سرګندونې وروسته له هغه وکړي چې یو امریکایي سناتور له تروریزم سره د جدي مبارزې په برخه کې په پاکستان کې د تروریستانو په مرکزونو د حمله خبره مطرح کړې ده ښاغلی فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستان اوس هم له تروریزم ملاتړ کوي او اړتیا ده چې په دې هیواد کې د تروریزم پر وړاندې جدي اقدامات وشي
در
هغه چې په پاکستان کې د تروریستانو خوندې پناځایونه موجود وي او د پاکستان حکومت د تروریستانو ملاتړ وي مونږ نشو کولای په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د لمنځوړلو هدف ته ورسیږو نو اړتیا ده چې کار وشي او په ټوله کې په دې برخه کې د امریکا او نړیوال ټولنې فشارونه خاص او عمده اهمیت لري او مونږ به خیل استر وړنې ولرو د سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروسته کې د امریکا د کانګرس یو مخکخ غړي کینګزنګر له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره په دې هیواد باندې د هوایی حملو په ګډون له هیڅ ډول فشار دریغ ونه کړي نوموړي له ولسمشر ترامپ غوښتنه کړې چې یو ځل بیا په پاکستان هوایی حملې له سره پیل کړي او په دې هیواد کې هغه سیمې په نښه کړي چې د تروریستانو ځالې پکې دي په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د دغه امریکایي سناتور غوښتنه پر ځای بولی او وایي کله دې غوښتنې سره سم امریکا اقدام وکړي په افغانستان کې به جګړه راکمه شي د غجرګي د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کېدل چې د افغانستان پر جنگ باندې ډیر اغیز وکړي او د افغانستان جنگ کمزور شي او د طالبانو دلته بودو باشه او د طالبانو فعالیت کم شي او دا د افغانستان لپاره او د افغانستان د حکومت لپاره یو خوشبخت خبر دی او کچیر عملی وسی دا افغانستان لپاره ډیر پګاتو دی او پاکستان لپاره به ډیر ځانی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه مودوړه اند ویلی و چې افغانستان له پاکستان سره په یو نه اعلان شوی جګړه کې ښکیل دی. بلور د افغان حکومت اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم ویلی و چې د تروریزم ځالې له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې دی او له نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې وه چې په پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ څخه لاس په سر سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه خالد سادات وایي که امریکا له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې د تروریستانو پر وړاندې جدي اقدام وکړي نو په خبره یې په افغانستان او سیمه کې به جګړه راکمه سي او شته ستونزې به هم یوې خواته سي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي له پاکستان سره لوبې د افغانستان په ګټه دی او ډیر ژر به په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. د دغې ادارې مشر شکر الله عاطف مشال د سېشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د افغانستان د کرکټ بورډ دروازې د ټولو هیوادونو پر مخ خلاصې دي او د ټولو هغه هیوادونو سره چې کرکټ کوي غواړي ښې اړیکې ولري. په ورته وخت کې د کرکټ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي له کرکټ سیاسي ګټه پورته کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي د پاکستان سره د لوبو په ایجنډا هوکړې ته رسیدلی او تر هر اړخیزو څیړنو وروسته به د رسمي هوکړې د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه کوي. د دې ادارې مشر شکر الله عاطف مشال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل هر هغه هیواد چې غواړي د افغانستان سره کرکټ وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ دروازې د هغوی پر مخ خلاصې دي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره سیالۍ د افغانستان په ښې ګڼې دي.
لوبې ته سپورټ ته د سپورټ او لوبې په نظر وګورو. کرکټ مو ماشاءالله ورځ تر بلې مخ په وړاندې روان ده. نن د دنیا یو پوره غړیتوب هیواد په لیوالتیا دا وایي چې موږ تاسو سره لوبې کول غواړو. موږ خپله دروازه د چا په مخ په سپورټ کې نه بندوو. موږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دي غواړو لوبې وکړو او دا لوبې د افغانستان د کرکټ په خیر.
پاکستان ته د کرکټ بورډ د رئیس له سفر وروسته یو شمیر مدني فعالانو پاکستان د ورنکر وډلو په ملاتړ تورن کړ او د افغانستان له کرکټ بورډ څخه د پاکستان سره د سیالیو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې دا جمله چې له پاکستان سره کرکټ نه کوو ډېره ښکته پورته شوه. خو د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي پاکستان سره سیالۍ د افغانستان په ښېګڼې دي او له دوو دوستانه سیالیو پرته چې لومړی هغه په کابل او دویم یې په لاهور کې پلان شوې یو لړ نورې رسمي سیالۍ به هم ولري خو په دې اړه یې له وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ مسولین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالۍ به د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالي او پراختیا ښه اغېز ولري. په ورته وخت کې د کرکټ د برخې یو شمېر کارپوهان بیا په دې اند دي چې پاکستان غواړي له کرکټه سیاسي ګټه پورته کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې لري. لا دې ډلې یاسر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
زه مطلقا یو سیاسي پریکړه ګڼم ځکه په دغه وخت کې سپورت یا ورزش ته ده په سیاست باندې ډېره زیاته اغیزه لري او د دې په واسطه پاکستان غواړي چې د نړۍ مطبوعات کاذب ثابت کی او بلکې ورته دا وخی چې موږ د افغانستان سره عادي دوستانه اړیکې لرو. زمونږ لوبغاړي کابل ته ځي یا غوی لوبغاړي لاهور ته راځي.
خغل خوګنی وای په کار د چې د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان پر ځای د سیمې نورو هیوادونو لکه سریلانکا بنگلاديش او یو شمېر نورو هیوادونو سره اړیکو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو نه مو اوریدل چې د کرکټ بورډ رئیس وایي له پاکستان سره لوبې د افغانستان په ګټه دي او په دې اړه به پریکړه وروسته کوي. ورزو هلمند ته په هلمند کې له جنگ جګړو سره سره ځوانان د شپې لخوا د کرکټ تورنمنت کوي. د ولسوالۍ او مرکز لخرګا څخه لسګونه ځوانان ټول شوي د شپې لخوا د جنراتورونو برېښنا ته په یوه نسبتا هوار میدان کې د کرکټ لوبې کوي. د کرکټ مسؤلین وایي د دې تورنمنت د لارې غواړي د جنگ خاطرې هېرې کړي او یو سوله ییز لخرګا معرفي کړي. سیلانیان څه وایي؟ په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
ډیر وختي خو سړکونه خالی دي، برښنا نسته، سپوږمۍ هم وړه ده، رڼا نه ورکوي. موږ دو چې د ځوانانو لخوا د کرکټ د هغه تورنمنت حال واخلو چې ګڼو لوبډلو د روژې په مناسبت د شپې پیل کړی دی. پارکینګ نسته، د سړک پر غاړه یو ځوان پر بړی کلب درې څلور حتی پنځه بایسکلونه یو ځای تړي او د ساتنې په خاطر پیسې اخلي. په میدان کې تیار ده، دلته سلګونه ځوانان ګرځي، شنه د ستورو ډک اسمان ته د ځوانانو یوازې سیوري ښکاري. ځینې ځوانان لاسي چراغونه په لاس پر هغه زوړ جنراتور راټول سوي دي چې ویل کېږي تر لږ چلا وروسته ګرم سوی دی او نه چلندېږي. په لشکرګاه کې چې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده او هر شپه ترې د ډي سي توپونو فایرونه د خلکو خوب او آرام اخلي. د داسې تورنمنټ دپاره په توره شپه د سلګونو ځوانان راتلل شاید بیلابیل عوامل ولري، خو د نادالۍ څخه نه میاشتې وړاندې لشکرګاه ته د ناامنیو له امله راکډه سوی ځوان ایمل وایي دیغ دی او غواړي نن شپه د کرکټ ننداره وکړي.
د دې توپو څخه او د دې ټکانو او د دې ډغو څخه مې داسې یو رقم دغه کې دماغ باندې داسې یو رقم بوج راځي او یو رقم په روحي تکلیف سره اخته شوی چې اوس راغلم دلته یو ګوړی خپل ساعت تېر کړم او دغه درد او د هغه مې ګرد دماغ یې سس.
د ځوانانو شمېر تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل کې دی. چای، اوبه او جوسان حتی ځینو ځوانانو د نږدو کورونو څخه نالۍ او بالښتونه را وړي دي او په تلوسه هغه شېبې شماري چې میدان روښانه سي او لوبه پیل سي. جنراتور چلانه سو، میدان رڼا سو، خو پر لوبغالی شاوخوا پر بنس لوړو لرګیو ځوړند سوي لایټونه د نولسمې پیړۍ اړوند ژړ ګروپونه دي چې د ځان تر شاوخوا پرته ډیر رڼا نه ورکوي، خو د سیار کرکټ کلب او راشد خان لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د لشکرګاه د لومړی او زیاړوند د تور ټانک په سیمه کې د وزیر محمد اکبر خان په نوم دغه لوبغالی کلونه وړاندې د ځغاستي او نورو لوبو لپاره جوړ شوی دی. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولادوال وایي د دې کار څخه موخه د یو امن لشکرګاه شودل دي.
یو خو به ټول لوبغاړي د لوبو سره بلد سي او بل موږ باید ټولو نړیوالو او ټولو کسانو ته وښیو چې په هلمند کې لکه څنګه چې د میډیا پر مخ باندې د دوی وایي چې امنیت نشته، نو موږ خلکو ته ښیو چې په هلمند کې امنیت سم دی او موږ دا د شپې لوبې کوو او لوبې به روانې وي جاري به.
په میدان کې پروت جنراتور کله ګل کله چلانه سي، لوبه او تشویق ادامه لري. شپه درنه سوه، موږ هم کور ته ځو. دوکانونه تړلي دي، د لشکرګاه سړکونه خورا آرام دي، اما د دوهمې اوزې په سرګو در سیمه کې خال خال روانې ډزې په لومړۍ اوزه کې هم اورېدل کېږي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو.
له هلمند مو رپورت واورید. هغه هم د کرکټ. د عراق د شیعهګانو یوې وسله والې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي ویلي د سوریې پولې ته نږدې کلیو کې پرمختګ کړی دی. د بسیج مردمی په نوم د دې ډلې پرمختګ ایران ته لاره پرانیزي چې د دې سیمې له لارې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ته پوځي مرستې ورسوي. ایران د بشار اسد نظام کلک ملاتړی دی. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عراق شیعهګانو یوې ډلې ویلي د سوریې پولې ته نږدې د داعش وسلوال پر شا تمبولي او د هغې تدارکاتي لارې پرانستلو ته یو ګام نږدې شوي چې ایران ترې د سوریې حکومت ته اکمالات کولی شي. د بسیج مردمی په نوم دې وسلوالې ډلې د عراق د باج ښار په شمال کې خپل دا پرمختګ د روژې په میاشت کې یوه معجزه بللې ده. د بسیج ډلې ویان احمد الاسدي ویلي دا پرمختګ کولی شي له داعش څخه د سوریې د پولې په امتداد کې د پروتو ټولو سیمو د آزادولو لپاره زمینه برابره کړي. د دې تدارکاتي لارې پرانستل به د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د وسلوالو یاغیانو پر وړاندې د سوریې د ولسمشر بشار اسد نظام یو بل امتیاز وي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې حکومتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د عراق پولو ته نږدې شي. د عراق پولو ته د رسیدو لپاره د سوریې حکومتي ځواکونه باید د هغو کورد ملیشو له قلمرو څخه تیر شي چې امریکا یې ملاتړ کوي. رویټرز خبری آژانس وایي ایران له عراق، افغانستان او پاکستان څخه زرګونه شیعهګان راټول کړي، پوځي روزنه یې ورکړې ده او د لبنان د حزب الله ډلې تر څنګ د بشار اسد د حکومت په ملاتړ یې د هغه له وسلوالو مخالفانو سره جګړې ته استولې دي. ایران او روسیا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد نظام کلک ملاتړ دي.
د ازادي رادیو زینو اوریدونکو مونږ ته اس ام اسونه را لګلی دی. رابه شو نور احمد الکوزی له هلمند لیکلی، لټولو تجارانو هټیوالو یعنی دکاندارانو هیله کوو د چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو به را کم کړي، ځکه چې بیوزلی کورنۍ د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. بل اوریدونکي شایده د غزنی د مقرنه د کرکټ په اړه لیکلي، هیڅ افغان له پاکستان سره د کرکټ د لوبو ملاتړ نه کوي، ځکه پاکستان هغه هیواد دی چې تلې مکتب په خوږو کې زهر راکړي. د خبره بصیر هیلمن له کابله لیکلي، پاکستان له کرکټ نه سیاسي استفاده کوي. نمونه یې د ضیاء الحق په وخت کې د ضیاء الحق سفر هند ته دی چې مهال پاکستان د هند له احتمالي جنګ وساته. او ډاکټر صادق سمسور له هلمند لیکلي، دواړو وسلوالو ډلو څخه یعنی طالبان او افغان ځواکونو څخه غوښتنه دا ده چې په جګړه کې د ملکي وګړو له تلفاتو مخه ونیسي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي د هغه ناپیژندو هلیکوپټرو په اړه چې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناستو راپورونه خپاره سوي دي حقایق بیان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني په اړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن دی پلټنې جریان لري. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دوه تنه چې چاودیدونکي مواد له ځان سره لیږدول او د پولیسو تر تعقیب لاندې و هدف ته له رسېدو وړاندې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وژل سوي دي. په بغداد کې نن په یو موټر بم چاودنه کې شل کسان وژل سوي او اتیا نور ټپیان دي. د روسیې او تبا په امریکا کې د امریکایي شرکتونو د کمپیوټرونو د هکولو په تور د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې محکمه کیږي. محکمه به پریکړه کوي چې د امریکا ته وسپاري کنه. او مصر له روسیې غوښتي چې د اسلامي سختدریزو پر لواندې په جګړه کې ورسره مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې خونړۍ حملې کړې دي. د مصر او روسیې لوړپوړي چارواکو د دوشنبه په ورځ په قاهره کې سره ولیدل.
د سپورت نړۍ البته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. خو اوس د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږ دو چې مرزي احمدزی جوړ کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د سپورت په برخه کې د هیڅ یو هیواد پر مخ خپلې دروازې نه تړي او غوښتنه وکړه چې سپورت باید د سیاستونو قرباني نشي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال نن سه‌شنبه په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دوی غواړي د کرکټ له ټولو لومړۍ درجه هیوادونو سره سیالي برابر کړي چې دا کار د افغان کرکټ د پرمختګ لپاره مهم دی. هغه وویل چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د سیالۍ په اړه هیڅ راز هوکړه نه ده شوې او سیالیو په اړه اوس مهال یوازې لومړنۍ خبرې شوې دي. ښاغلی مشال زیاته کړه چې کله پاکستان سره دوه اړخیزې سیالۍ ترسره کیږي نو لومړی به د دې هیواد ملي لوبډله کابل ته او ورپسې به افغان لوبډله پاکستان ته سفر کوي. ښاغلی مشال دا هم وویل چې پاکستان ته وروستی سفر یې د پاکستان د کرکټ بورډ په بلنه او د افغان حکومت په اجازه ترسره کړی دی. د کرکټ د رمضان جام د شپنیو شلوریزو سیالیو سلورم پړاو د جمعې په ورځ په کابل کې پیلېږي. د دغو سیالیو مسؤول جیلانی زرملوال نن په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل چې په دغو سیالیو کې اته لوبډلې برخه اخلي چې د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم پکې ګډون کوي. ښاغلی زرملوال وایي چې دغه سیالۍ شل ورځې دوام کوي. د کرکټ د رمضان جام د شلوریزو سیالۍ د لومړي مقام لوبډلې ته به $8,000 جایزه ورکړل شي او دغه راز د فورسال د رمضان جام سیالۍ راتلونکي اونۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپې لخوا د کابل په ګډون په هغو ولایتونو کې چې ورزشي لوبغالي لري ترسره کیږي. ویل کیږي چې د فورسال د رمضان جام دغه سیالۍ به په کابل، بلخ، هرات، کندز، سرپل، کندهار او جوزجان ولایتونو کې ترسره شي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو ملاتړ په عملیاتو کې ښه پایله ورکړې ده. اروزګان د امنیت قمندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه اخیستې چې دا کار د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې ډېره مرسته کړې. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم له دې کاره هرکلی کوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اورزګان ولایت امنیتی چارواکی وای دغلته د بهرنی ځواکونو ملاتړ له افغان امنیتی ځواکونو سره په عملیاتو کې شو پایله ورکړې ده. د دغه ولایت د امنی کمانډانی سرپرست رحمت الله صدیقی د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د بهرنی ځواکونو پر موټ وسلوال طالبان سخت ځپلي.
واکن امنیت خارجي دوستانو حمایه او عملیات و د دغه پرځای او ډیر دقیقو اساس و او د امنیت په ټینګښت کې ښه رول درلودلې.
زه په تر 202 نیوي نفره د دې زخمي او 300 نیوي نفره مړتي.
شاغل صدیقی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه بریدونه په شاتون بولې چې غشتلې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال د یو شمیر مهم کمانډانانو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان هم وژلې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین هم په دې وروستیو کې د بهرنۍ ځواکونو د یو شمیر لاسته راوړنو ستاینه کوي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزی له بهرنۍ ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې نور دې هم له افغان ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
پروزګان کې هم د تیری وی میاشت تقریبا راځي چې کله خارجان خپل دلته عملیات شروع کړي دي. د شپې د خوا کوم بریدونه کوي پر دشمن باندې واقعات هم ډیر موثر تمام شوي دي او ډیر تلپاتې طالبان ته اړول دي او مخالفینو ته او د ملکي تلپاتو مخنیوي شوی دي په دې کې تر ډیره حده پورې.
دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د مسولینو په وینا بهرنۍ ځواکونو په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پوره ونډه اخیستې او خپل هوایي بریدونه یې زیات کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي.
ازادي رادیو ته غوښتل لتیرو درې ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا مدني فعالان او د ولایت سرپرست ولی ترمنځ د ولسوالیو د سرنوشت په سر خبرګونونه د برخوردونو تر بریده رسیدلې. اکثره مدني فعالان دا کوي د ولایت زرمت ولسوالۍ نه میاشت کېږي ولسوال نه لري خو درې ولسوالان په ولایت مقام کې خدمتي دنده ترسره کوي. داود تپان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیا مدني فعالان او ولایت مقام ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې دغه تاوده بحثونه هغه مهال راپورته شول چې عبدالرحمن سولمل مدني فعالانو سره په یو مشورتي ناسته کې شپږ متره او لس سانتیاغه حکومتي حکمونه او مکتوبونه چې په تیرو څلورو کلونو کې د وظیفې د اجرا په موخه ورکړل شوي او د آزاد رقابت له لارې د لج منګل د ولسوال پایس معرفي شوی نه دي منل شوي.
د لج منګل ولسوالۍ ته تقریبا څلور کاله مخکې کم د آزاد رقابت لاري د ولسوال په صفت را معرفي سوم متاسفانه اوس هم د پکتیا په ولایت کې په بیلوبیلو بهانو د نو دلته خدمتي يم. د ما په وړاندې باندې دوی معاون دی ولایت او نور د باند دلته راز راز مشکل جوړي.
نوموړی ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې کچیرته په دغه ستونزه موجوده وي راسندي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورماري پیشي. یو ځل بیا عبدالرحمن سولمل زرمتای
په ما کې ستونزه یې زه سرنوالي او محکمه او که په دغه ستونزه ګوره د زرمت ولسوالۍ نه میاشتې راهیسې ولسوال نه لري. په داسې حال کې چې موږ درې نفر ولسوالان په ولایت کې ناست یو معاش اخلو خو دوی مالته نه ورلیږي. ولې مو نه ورلیږي؟ چې موږ بډې نه ورکوو، موږ رشوت نه ورکوو، موږ باج نه ورکوو. د جمهور رئیس حکم داسې د هر دوهم بس د لومړي بس تغییر او تبدیل او خدمتي ټول د جمهور رئیس صلاحیت ده، خو دغه صلاحیت خپله معاون د ولایت په لاس کې اخیستی.
دا ولسوال په خبره کې مرکزی حکومت یې غږ وانوري او ولایتي اداره د جمهوری ریاست او محلي ارګانونو حکمونه او مکتوبونه ونه مني، دی به د خپل حق اخیستلو لپاره د تحسن خیمه هم ودروي. دا پکتیا مرستیال او سرپرست والی عبدالولی سی آزادی راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ولایتي ادارې او شمیر ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي، خو وی ویل دوی په ولایت کې شته ستونزو ته په کتو اقدامات کوي نه د شخصي خصومتونو پر اساس.
دا د ضرورت مخې نه دي. تاسو عمومي وضع یا ولسوال صرف داسې فکر کوي چې که همغه دوه امضاو پورې تړلې ده. مونږ په ولسوالیو کې مختلف ستونزې او مشکلات لرو، قومي جوړښتونه هلته خپل تاثیرات لري، سیاسي وضع دغه خصوصا دغه امنیتي وضع په دې کې ډېر رول لري.
دی زیاتوي چې دوی په ولایت کې د ولسوالیو د قومي جوړښتونو پر اساس لومړیتوبونو ته پام کړی او امنیتي وضعیت یې تر کنټرول لاندې ساتلی دی. دا خبرې په داسې مال راپورته کیږي چې د رو کارپوانو په خبره دا مال د پکتیا زرمت او جانخیل ولسوالۍ ولسوالان نه لري او دا پنځو ولسوالیو لجی منګل، احمد خیل، ځاځیاریو، ډنډي پټان او خواک ولسوالان خدمتی په یوه او بله ولسوالۍ کې دندې اجرا کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو لوونه ترو
په سویډن کې یو شمیر کم عمره افغانان چې د پناه غوښتنې درخواستونه لا نه دي منل شوي په مخدر موادو اخته دي. ځینې سویډني سرچینو ته دغو کسانو ویلي د پناه غوښتنې لیکونو ته انتظار سخت دی نو په هیروینو اخته شوي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د بیر ډبی، د المونیم کاغذي ټوټې او د ورسپاڼو ککړې پاڼې د سویډن د مرکز په شمال کې د اوپسالا ښارګوټي د موټرو په یو پارکینګ کې چې افغان پناه غوښتونکو هلته پناه اخیستې ده دلته هلته پراته دي. پوستا کولم کې د افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سحر ازادي راډیو ته د دغو کسانو د وضعیت په اړه وویل.
په اوپسالا مرکز کې د یو پل لاندې آلته ډیر زیات دغه کسان دي چې هم مبتلا دي، لکه چې په کابل کې داسې پرتو او عمل ته خرید و فروش هم کوي.
اوپسالا د ساکولم شمال ته یو وړوکی ښار دی. په دې ښار کې نږدې زر هغه کډوال ژوند کوي چې عمرونه یې تر 1300 کلونو کم دي. په دوی کې شاوخوا 100 افغانان دي. دوی د پناه غوښتن لیکونه سپارلی دي او انتظار دی چې مهاجر ومنل شي. د مهاجر په توګه د منلو لپاره لږ تر لږه یو کال وخت پکار دی، خو دا افغانان په هیروینو روږدي شوي دي. شپاړس کلن مهدي وایي چې سویډن ته لاره رسېدو وروسته په هیروینو اخته شوی دی. دی څرګندوي کله چې موږ څه کوو آرامه کیږو او بیا د هیڅ شي غم راسره نه وي. مهدي سربیره پر دې چې معتاد دی، دی په سویډن کې منل شوی دی. د وی که حکومت مخکې له مخکې پوښي چې څوک په مخدر موادو روږدی دی له خپلې خاورې شړي. پوستا کاهلم کې د افغانانو د ټولنې مسؤول نسیم سحر وایي په مخدر موادو روږدو کسانو د نورو افغانانو د مهاجرت د دوسیو پر منلو هم منفي اغیز کړی دی.
یو تعداد دغه کسان چې مبتلا دي په هیروینو، دوی تجاوز کوي، دوی جنګونه کوي، دوی هغه اعمال کوي چې په سویډن کې حتی بېساره وي او د هغه لپاره هم د سویډن دولت مجبور شوی چې تخګیري زیات ونیسي او په هغه کسان چې واقعا مستحق دي او هغوی باید اقامه واخلي او بېسرنوشته پاتې نیسي په دوی هم تاثیر کړی ده. په تاسف سره
فرانس پریس آژانس د سویډنی چارواکو په وینا خبر ورکړی چې په هغو ظلمیو افغانانو کې چې سویډن ته راغلي دي او د پناه درخواستونه یې ورکړي دي په نشه یي موادو روږدېدل عام دي.
د پاناما پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د 3 کلنۍ په عمر مړ شو. نوریګا چې د 1990 کال په دسمبر کې پر پاناما د امریکا د پوځي یرغل په ترڅ کې له قدرت لیرې کړای شو، د امریکا میامی ته لیږدول شوی او 10 کال د امریکا په زندان کې تیر کړی. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د پاناما ولسمشر خوان کارلوس وارلا د پاناما د پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د مړینې خبر اعلان کړ. وارلا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د نوریګا پر مړینې سره د تاریخ یو فصل وتړل شو، خو د ده په وینا د هغه لور او کورنۍ بیا هم د دې مستحق دي چې نوموړی په سوله ییز ډول خاورو ته وسپاري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې جنرال نوریګا چې د امریکا متحده ایالاتونو ته جاسوسي کوله واشنگټن وروسته د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ او د 1990 کال په پای کې پر پاناما د پوځي یرغل په ترڅ کې له قدرت لرې کړ او میامی ته یې ولېږدوه. نوریگا ولس کاله د متحده ایالاتونو په زندان کې تیر کړل ورسته فرانسې ته واستول شو چې هلته پر د لګول شو تورونو په خاطر محاکمه شي. نو موړی چې د 1933 او 1937 کلونو ترمنځ خپل واکمنۍ په موده کې د خپل سیاسي مخالفانو د وژلو په تور په پاناما کې مجرم پیژندل شوی و. د عمر ورستي کلونه د دې هیواد په زندان کې تیرول. د رویټرز په لیکنه نوریگا ډیر وخت د امریکا د مرکزی استخباراتو له ادارې سره همکاري درلوده او په سیمه کې چې د چپي اړخو وسلوال پاڅونونه اوج ته رسېدلي وو د امریکا لپاره یو ګټور متحد و. مشر جورج بوش چې هغه وخت د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر و پر پاناما پوځي یرغل ته اجازه ورکړه چې په نتیجه کې د نوریگا د پیسو سپینولو او د کوکاینو قاچاق ته د پایټکه کیښودل شو. ویل کېږي چې هغه د مخدره موادو د مشهور کولمبیایي قاچاق کړونکي پابلو اسکوبار په څیر د سیمې له مهمو قاچاق کړونکو سره کار کاوه. نوریگا چې وروستي کلونه په پاناما کې په زندان کې تیرول د 13 جنوري په میاشت کې اجازه ورکړل شو چې له زندان ووځي او پاتې وخت په کور کې په نظربندي کې تیر کړي. هغه ته دغه اجازه د روغتیايي دلایلو په خاطر ورکړل شوې و تر څو ډاکتران وکړي شي چې له مخ څخه د سرطان غوده لرې کړي. د مارچ په لومړیو کې عملیات وشول خو وروسته یې روغتیايي وضعیت بیا خراب شو او د دوهم ځل لپاره عملیات شو چې له هغې راهیسې په کوما و. د رویټرز په لیکنه د نوریگا د مړینې په اړه د پاناما خلکو تر اوسه ډېر عکس العملونه ځکه نه دي څرګند کړي چې کله د هغه د مړینې خبر اعلان شو په پاناما کې نیمه شپه وه او خلک څملاستل. اوریلو امباریا چې پخوا د کروزوا د سلویسا په نوم د یوې مدني ټولنې مشري ورغاړې وه او د نوریگا د استبداد په وړاندې مبارزه کوله وایي موږ ټول د پاناما وګړي باید د نوریگا واکمنۍ چې بیا به په پاناما کې تکرار نه شي هیره نه کړو. دا د دې هیواد په تاریخ کې د سختو کړاوونو دوره وه چې په یرغل سره پای ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د اونیز پروګرام ازادي اوریدونکو د خبرولو وخت را رسېدلی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه درو ورم چې د چارواکو سره هم پرې غېدلې. نور پیغامونه هم لرو په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیل کې درو ورم بیا په مسولینو تورسو. لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم. پښتونکو محمد سلام زحمت در کوم ته دې د ماتموک بو پکتیا کې د جنې خیر پولیس وره کې د کلینیک صحیح باش ډیر کمزورې ده ډیره ضعیفه ده ادارا لري په دې برخه کې په دې ارسه کې د موږ سره کومه کم کړئ ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت البته د ملک مرکزی دولت څخه.
سلام علیکم این جانی فخر دوست از قریه بمیران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بنده ایتان صحبت میکنیم. برادر عزیز کلینیک هم ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه دکتر خوب و تاییده و رسیده داره، اما کلینیک بودن که ببینیم که ما و شما در گوشه ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ده دوا فروشا برادرای ما هست که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت هیچ تاثیری نداره. باور به خدا کنین که همین تفلکای ما همگی سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه ده مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگ ما این رو چیکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیارت ما خواهش منیم که همین نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان ها از کجا کنه؟ یک مسلمانی که یک 5 گرم پیسه میاد مال سودا میکنه، دارایش گیله و سودا میکنه، اون میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، هیچ نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از حضور شما خواهش منیم که شکایت ما را به مقامات بالا با وزیر صاحب سیاست ما برسانید که اطعمی یک نظر اندازی شود که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام
می بشیر ده د امام صاحب ولسوالۍ سیدون کما تاسو ګوري دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او په قندوز په ټولو ولسوالۍ کې البته په شپږ ولسوالۍ کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو تلاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قاده او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په وزن دي چې فائدہ وکي ټول خلکو ته د میډي تکلیفونه پیدا کړي دي په فیسونه ډیر لوړ شي دي یو نقصه دوا په 2500 روپۍ 1200 روپۍ غریب سره چې دی خانی کې دا 2500 روپۍ 2000 روپۍ د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درو اورول ځینې داسې شکایتونه هم ستاسو روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لکبله د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي د ولسی جرګې د روغتي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتي خدماتو پر شکه دو او ترنګوالي مرکه کړې دي چې ترې ویلاندې وقفې وروسته به وورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
تم کله سب غواړم وو پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولې دي هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته روغتي مرکزونه روغتونونه یا شسم مسلکی پرسونل په لری پرتو سیمو کې نستا او ځینې خلک هم د دواو د کیفیت څخه شکایت کوي چې دواو درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې نو غواړم ستاسو څخه وورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نوو خپل ټول او دین کو تا او تخنیکی هم کارون ته نیک هلی او احترامات مند کوم دا وخت د چې په افغانستان کې د صحیح خدمات ورز کول او کیفیت دې ټیټ دی یعنی په هغه کچا چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت تر لري په هغه کچا صحیح خدمات دې په اړه نه ورز کیږي چې دې علت هم مشخص دی علت ټول نه اومده علت دا غره چې په نور دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکول کېږي اما بعد وختونه چې زموږ سیستم دغسې یو جوړ شوی دی چې د یو شخص دپاره موږ کلنی بریجا چې د یو شخص دپاره لرو چې په هغې اساس صحیح خدمات ارزه کړي $4 ده یعنې $4 کې راځي چې دا ډېر ټیټ دی یعنې که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دی چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي نو دلته صحیح خدمات نه ارزه کېږي او که ارزه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي او د عامې روغتیا وزارت هم په دې اعتبار خپل نظرونه ورکړي دي تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو اتر وړاندې کړی وای لیکن اوس هم دی خوانه چې ابتدایي خدمات دي د معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې د خدمات ارزه شي یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستلی شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړیږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړیږي نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دي ډېر لوړ خدمات کوو کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو نو ممکن ده چې موږ صحیح خدمات په کیفیت چې د نورو ملکونو سره ارزه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات ارزه کوو
بله څنګه کولی شئ تاسو خو د مسایلیت کړل اوس که دا راته وایي چې د حل لار څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم ویل او خلکو هم راته ویل دي څه باید وسی چې د روغتیایي خدماتو شکې دوه لپاره یو جدي کار وسی جدي اقدام وسی ځکه په تیر کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوې دي خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده اوس باید څه جدي اقدامات وسی
نو د هل د پاره مختلف لري دي خو اول دا چې باید مونږ په ملي بودیجه کې د هغه د پاره د صحت سکتور د پاره بودیجه اضافه کو او خاص تخصیص ورته ورکړل شي علاوه د نه خپل په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په د مونږ په اداره کې د مونږ په سکتور په صحت سکتور په بحث کې تاسو هم موجود ده یعنی تر دې حدا ذکر ته وایم چې نن د افغانستان نور ولایتونو خو یو ځای ته پریږو تنا کوم د کابل د صحیح وضعیت بحثونه وکړو بازار ته چې لاسو د ټول دنیا خرابترینه دوا یعنی که ووایي چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره ښه خبره دغه ده چې مونږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته نور مستندرد ادارې ته ولیږلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپانیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه د دې نه اوس تاسو سره معلومه ده چې اوس مونږ د غټې هغه ستونزې سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو. همدا اوس هم تقریبا 15-20% د مونږ خاوره د مونږ د حکومت په لاس کې نه ده او هر چاته حتی د طبي صحي خدمات هم نه عرضه کېږي. کله چې یو ځای کې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی. دا مختلفې ستونزې دي خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظ دغه ده چې بریجه کې اضافهوالو ته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کونه کې په مریضانو باندې عاید کړل شي.
څنګه سبب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو په خپله د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای سي څه به وکړي؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څه چې قانون صلاحیت ورکړی د خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. مونږ یو کومه اجرایه عضواني مونږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. اما د دې لپاره مسؤول ارګان چې ده اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده. یعنی مونږ کولی شو چې دغه کوم هر شي ماته مخکې وکړو په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره د حل را پیدا کوم. که چېرته دغسې ونه کړلی شي قوي نظارت هم ونه کړلی شو برجام هم ورته ونه کړی ورته اضافه نه کړلی شوه په دې ځای کې بیا ولسي جرګه خپله مسؤلیت لري. اما مونږ دا مسؤلیت انشاءالله سخت کال د خپل ځانه غورځوو. مونږ حتما دې ته برجام تفصیل ته اضافه کوو او علاوه د دې نه مونږ په خپله په حکومت باندې اوس نظارت ډېر قوي شروع کړی ده په دې تېرو درو میاشتو راهیسې. نو په دې هیله چې یو څه بهبود په دې وضعیت کې راشي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه ته په درنښت سره
کومه خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نوري نخوالي او شکایتونه هم په افغانستان کې ست چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې تاسو پرې شې دي په ګټه به وره.
السلام علیکم زدا ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام د ازما پیغام دی وره او څه ول چې په افغانستان کې واړه چې قرار سی او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لښنه خارجيان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راځي. یو ور وی 15000 راځي، یو ور 15000 راځي، یو ور وی 200 راځي، 200 راځي. دا چې ستاده دې موږ نور ته ضرورت نه ان شاء الله موږ افغانيان خپل په مابن کې به سره جوړ شو. زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړي وصله.
السلام علیکم تریالایما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولای دا د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکهی لوم. د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاو عروس بند جوړیږي د اته کله کېږي چې افتتاح شوی ده. یوه میاشت شدید کار پرې وکړي بیا ټول کال کار بندي. زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پې څه وجه ده. د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. راوی شرکت کوي ورته دا فلمن کې کامیر د خپل پروازونه شروع کړي. د فلګونو مسافر د دې انتظار کې لار ټول سره خراب نو د ازادي راډیو ته له کوم څه باندې راواز کانو راوي شرکت خبرو رسوي اسلامه
ما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د زما سلامونه ورسوي باندې اته اولاد هلمند د ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم را دروشم د پایې او کارکونکو د لاس میاشتې کېږي مخکې معاشونه نه ګرا کوي او دغه د هلمند د ولایت دروشم د پایې او کارکونکي او خپل مشتوڅخه طالبان غواړي یا موږ طالبانو ته ولاړو طالبانو د دې سره خبره وکړه ول موږ نه ځنې غواړو دا ټول د خلکو معاشونه ورکړي موږ چې ورترالو باره را ټول چې د لاس څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو معاشونه نه دی راغلي نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایتو څخه کاږي تر څو چې زموږ معاشونه را نه کړي موږ د ناوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې بېخي سر را سره ماتوي هم یې نه ورکوو وسلام
وعلیکم سلام وروره ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدل وی او ستاسو ستونزو ته توجه وکړي نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونه وخت هم دومره و ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته راسره کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5